السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالی تحصیلات او وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکوي. وزارت وایي دغه پوهنځي د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي. وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه پوهنځي به د روغتیایي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي. سره له دې چې خبر کې ډیر جزئیات نشته، خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتي علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري. بلخوا د عام روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم کې مدغم شي. د دغه پوهنځي د تاسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو وروسته، خصوصا د ښځینه روغتیا پالانو د کمښت له کبله، بل هر وخت په کتنه تر ډیر فشار لاندې دی. برطانیې د دوشنبه په ورځ د ایران په لسو چارواکو او یو امنیتي ارګان بندیزونه ولګول. اعلامیه وویل چې دغه بندیزونه د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو لکه د بیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو د ځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو له کبله د ایران په یو شمېر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قوماندانۍ ولګول شول. د کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او پانګوال او سوداګر بابک زنجانی د بندیزونو په لیست کې شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې دغو تنبیهي اقداماتو کې د پانګو، کنګل او د ویزو بندیز شامل دی. لندن مخکې خبرداري ورکړی و چې که د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته زور ورکوي. د 19 کالو کمومره لوبغړو د نړیوال جام د نیمه پایلو به مسابقې نن سه شنبه پیلېږي. د افغانستان، هند، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي. د نیمه پایلو به لومړی لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ ده. د افغانستان د 19 کلنو کشره لوبډله سبا چهارشنبه د سلواغې په 15مه له هند سره لوبه کوي. د دغه پړاو دوه بریالي ټیمونه د راتلونکي جمعې په ورځ د جام په لوبه کې سره سیالي کوي. په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال 2018 جام کې پایلو به ته رسیدلو لپاره نن د سلواغې په 14مه اته ټیمونه سره لوبه کوي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبه کوي. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام پایلو به ته لاره ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو، خو مالیزیا او سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبې د سلواغې په ومه اندونیزیا کې پیل شوې دي. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت د مخدر موادو او معتادانو د درملنې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ ریپورت رد کړ.
وزارت امور داخله اقدامات مؤثر را در این زمینه به کار برده د قسمت منع کشت مواد مخدر، گسترش مراکز تداوی معتادین.
نن د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم ورځ ده.
سینه توران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او مشمان واکسین پرې نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یان چې هغوی مشمان مخصوص ځای ته ولېږي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو د کوچنیانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدره موادو څخه د اوچت استفادې او علاج ده د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر UNODC روستۍ ریپورت رد کړ. د ملګرو ملتونو د دفتر په خپل تازه ریپورت کې چې د سلواغي په 12مه خبر کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدرو موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. ریپورت زیاتوي سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګنشمیر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي، او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه ریپورت رد کړ، او د سه شنبه په ورځ په اکسپانه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو ان او ډی سی دغه ریپورت د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونا چارو وزارت د مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهي او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي چې یاد ریپورت کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل هغه رپورټ کې چې د سخ کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتام فیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. د دغه دفتر په تازه ریپورت کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دی، په داسې حال کې چې تریاک 9%، تابلیت کا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دی. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید صفر شوی او ذخیره یې هم له منځه وړل شوی دی. هغه پرته لدې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو پر راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه با اعتیاد و قاچاق
د معتادانو تداوي او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی پر راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوي لپاره کافي بودیجه نشته، او د دې څنګې ډیرو متخصصانو هیواد پریشي دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب
تداوی معتادین و یا مبارزه به اعتیاد باشه.
د ریپورت په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاری او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګس ویلي دی د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدر موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې همکار نوریاس نوري سره اوسئ.
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې کمپاین کې بل 5 کلونو کم عمر له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډیری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورت کې
د سیمهال چې د افغانستان لنیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوه، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینه ترانته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او مشمان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې پندا سڅوک نه ویلو یا چې هغه مشمان هغه مخصوص ځای ته ولګي. زمونږ یو ګوندی هم په دغه ناروغي باندې اخته شول، ځکه چې دوی په مشروم توپ کې واکسین نه وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد نبی هم ورته غوښتنه لري.
باید پروګرام نه باید چې کور په کور باندې واکسین ورسیږي. دا ښه خبره ده، ځینې خلک چې مثلا هغوی مراکزو ته لاسرسی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغي عدل وی دی لسمه د افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 1,300,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په ایکسپانه خبر کړي ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي، خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به لیوي ونې ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بیلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس لګاونډي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د دین اړوغي د خبرېدو لپاره تاندېخني وړبللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د ترنګوالي پاړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي.
واکسین نن نه پیل شوی دی، علمان ګرځي کور په کور، همدغه واکسیناتورانو سره څوک چې نه کوي مثلا هغه ته دی او قناد ورکوي کور په کور کې واکسین.
د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته دا واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی و چې تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2024 میلادي کال کې تروسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه لمنځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین لپاره سره سم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لخل کو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراسې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لکه ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خلیل راپور کې.
د افغانستان د نورو شپاړس ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لکه هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دي، محافظتي تدابیر دي چې دا د نبی علیه الصلوات والسلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوې دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پیښ شوی نه دی او باید ځان وساتل شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د وکسین او د فولیو کمپین او وکسین تطبیقیږي پټولو علماء باندې پټولو خصوصیت باندې خصوصا خطیبانو باندې غوښوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پراپر هم کړی وکي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرښه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
په راپورونو کې مو واورېدل چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په خبره دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره له 2 میلیونو زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه ری ټلیفون له لارې را سره وصل دی. اس ای اس اف خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغه سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوي چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډیر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغه کمپاینونو هغه پخوانی تجربه ته په پام چې اکثر ډیر په ژمي کې او په سړو هوا کې تر سره شوی دی، له هغه تجربه څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، ځکه په افغانستان کې موږ له تېرو کلونو سره پرتله کو حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هیواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای سي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی سي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي نو د دې ښه نظارت کېدلی شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمیر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین تر سره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم ماغنز جماعت ته یا کوم بل ځای ته چې سناتورانی ټاکي هلته ورولي. دا یو مهمه ستونزه و په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل. فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور کمپاین خو یو ښه حالت دی، زه به دا وایم که کور کمپاینو تر سره شي ماشومانو ته رسېدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو که چیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لا سترزنی کینی او خپل هڅه ودروي نه وسنی حالت او تطبیق او وسنی حالت تطبیقاتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی د دې سره سما د دې ستراتیژي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیول سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چاري په مخبوزي دغه د الته د رسیدګي ستونزه نسته د ټکس ستونزه نسته ستونزه فقط دا د کور ته چې نه دی مسجد ته دی نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حد ووسی چې هغه خپل ماشومان راوړي.
بله د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې خوشبختانه سږ کال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چېرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه دا خو فرق لري، دا د الته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیری وی، تیر کال نمخ کی کالم به ډیری وی، نو دا خطر به یی چې الله غي خو به وایرس راځي، نو هغه وایرس پک هغه کډوال بلا بلا سیمه ته دی واځي وایرس لدان سره وړي، نو طبعا او سیمه ته وایرس انتقالي دا چې نو کم افغانان چې بیرته راستنیږي دی دوی دی واکسین لري چاري کپخ توګه سره پلیسی، نو دا خطر به راکمي.
ډیره زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مراسمه غړون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړه باندې خنی مخبزیتی دودی. د یو ان سی آر د راپور لمخې به ځای کېدل به وزلی او لګوندوی هو د نن په پراخه کچه د کډوالو ستنې د ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړی دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچار ویلي افغانستان ته راستنو شوی ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېخنی مخ پر زیاتیدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بي ځای کېدل، بي وزلي او لګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنیدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچار په راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې ځانمنونکو ډلې لکه خزي مالولیت لرونکو کسان او کورنۍ بي ځای شوی وګړي د نه خوندیتوب لړوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدماتو ته محدود لاسرسي لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وګړي بي ځای کېدنې اقتصادي ستونزې او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یونیچار د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې خزي او انجونی لا هم د تګ را تګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسي لري. یادې ادارې ټینګار کړې چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدماتو سخت فشار راوړي. افغانستان ته یو شمیر ستانشي کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. له پاکستان یو سنشوي ظاهر الله چې په خبرې وکسي ز کورنۍ لري اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان مریضان دي او همدارنګه ماشومان ټول به تعلیم شو، البته خو تعلیمي کو مکتبونه تتلل او دلته سه زمينه وته ډیره نه ده مسايده. بل طرف ته يخني ډیره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو يخني د لاسم ډیر پازاب یو ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د يخني د لپاره بندوبست وکړو.
ل ایران یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال هم لورته سنځو شکایت کوي. په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې ل خپل شپه کسي کورنۍ سره یو ځای نګدي دوه میشت مخکې ل ایران سن شوی. ازادي رادیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي، کار نشته، روزګار نشته، شپه کسان د خوراک لرم خو زه د دوی لپاره ان د خوړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم.
تیرونه د ناروی د کډوالو شورا هم په راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړنۍ ملاتړ پرته ځانګړي کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د دلوي دولسم له ایران او پاکستان درې سوه اته کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.7 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیر که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیر یا په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورت کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عامه ستونزه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې ځناس کې از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مونږ دی اخیستې په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان بل میتم حاضر نیستم بم بلک دادم هم از دوباره خودش هم جواب بدن.
چه مده مخی ما دی جوس یا ماشین وخیست بیرته می چه ور ور او ورته و می ویل چه دا پسامه توگه کار نکوی پلورون که و ویل چه تاسو دا کارولای دی نوزه بیرته نشم خیستلای. بدا سیال که چه هر امده یا پرچون کمپنی باید له پلور ورسته خدمات ولري. له بدمرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې و پلورل شي لومړی او ورستای مالکی پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل نشته مې کړم کسر کې هغه بخاين بس برشن ګارانټي هم نشته مې کړم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وګوري ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا کوو سوځي بل موټر ورکو او کونو رسنج رامنځته شي بیا نو د پیریدونکو مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنه مکیب کرګي مې اکیب کرګي خیر چاس پس مې کنن یک دو جره کشیدن د بربری یا د ګمرک دوباره چاس مې زنن
مخت کارتنونه په تړلې باندې راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا ګمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. لدننه خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړي چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی میلما
د آزادی میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کیدای چې شعر هم وای خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم مې محمد نصیر کړی دل تخلص کوم ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډه کاری او شیدونکې دنده می خون کړي خون کړم فعلنم رسی دنده لره.
په کوم خوانځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب. خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلر پاگی کے ولی سر اشپان لیسے پنامہ ہمارے لیسا کے تدریس قوم و مضمون و دریازی مضمون دے البتہ شعر و شاعری سر پڑھاؤ نہ لری ہو سارا دے آگے ہم مضمون دریازی مضامین تدریس قوم
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوندزین فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندزه کومه شاد زما عمر زیات دی پنځینه خو فارغ شوم بیا چې کله می دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې می دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسم پورې می د کوکچا ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستي و په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په ماغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې په هغه حساب باندې ما ته په پنځه کې دغه ریاضي مضمون په دې ماغه هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړ او ماغه نه فارغ شوم نو د کوکچا نه تر څوارلسم پورې ده.
عمر مو څومره دی کړیدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه ډېر ښه یو پنځوس خو ځوان ویلا
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او په کې بدبختیانې بیروزګاریانې لوګه څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبیات کړیدلې سه څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب. دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا یا کال در پدی خوامه آدش ما تا گوڑا شاعری کڑه او کولمه دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حواد کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او دا غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولې نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زبې تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وای چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکمه کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې ویاځه په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس مقمت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکری دي اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ خو اوس همدار ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپي
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کو او خپل وخت زنا ما شوم ما نمیشول کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم او اخیته تر هم واری ما کولا یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت دویم دی چې خواري کپاتې برانه ګډو وټ شو نو ترتو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا پسې لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ دیارلس سوه پنځه اویا کال کې. بلې زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسې ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوری صاحب نوم مو راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې ادبي ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم مونږ لوم ورته شیرزاد نوم ورکې مجرم چاپ کړه او تبلیغ سپوری دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنگ دی موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنگین کړو او وځلو. بله
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
مرکز سارا جمنگ تماس ناممکن کو بنا دیا نا آپ مشکل دے مرکز او منگا ولسوالی پر منز دے لارے مسافہ دیر زیادہ دا نو منگا ور سارا نہیں شکا والے جی دے ہوئی فرہنگی غنڈ کے برفا وخلو یو خو اقتصادی سنجی او بل دغه وخت منته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د منګه خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د منګه وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سر دا خو هېڅ امکان نه لري دا خو هېڅ امکان نه لري دما خپله په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صاحب راته ډېر ګران دی شاعري ډېره اورم لولم یې واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتماً به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او ته اثرات زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کلا جامونه ماتوي کلا پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي تما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي تا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده تا محبت یاغي باغی کړو ملامت نه ده تا کړېدلې چې دستور د زمانه ماتوي تا کوم څه پډېرې باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېر زیات مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو دې ازادي میلما دې ځنګړو مرکو لړې اوري
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیره زیاته مننه عجیبه پښتنه وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزورې وه ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډیره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبریاترې کې د کرکتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره وویم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایه وي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري خوري پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پنځ مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړو، نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعري دی اردو او دی دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او فهم دا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما حمزه بابا شاعری خوښېده، او تاسو پوهیږئ چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
کتاب سبق یې دلی حساب سبق یې زړګي ورته وړيږي ګلاب ګلاب سبق یې ژوند بن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
نرگسی نن خون کی شاباسی را کر ویلی درس خلطا کرے ہو
نن نہ جانی یو شاباسی بزم کر کر آفر شاباسی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے پنور کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زیدے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چھا
چمن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی